په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مزاج ملند او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نننۍ زلزلې له کبله د وختو تاوانونو حال درکړو. همدارنګه د بلجیم د مرکز بروکسل پارلمان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب افغان ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي. دا مسالم څېړنو ریپورتونه هم لرو. خو پیل له خبرونو کوو. فرید هود سیفی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په بلجیم کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازو په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې پیل کړې. په افغانستان کې زلزلې څخه باندې سل کسه ټپیان کړل او دولس تنه یې مړه کړل. په بنگلاديش کې یوه ودانۍ ونړېده چې څخه باندې اتیا تنه یې مړه کړل او په عراق کې بیا نښتې پیل شوې. راپورونه وايي په افغانستان کې د زلزلې له امله دولس تنه مړه شوي دي او څه باندې سل نور ټپیان دي. نن له غرمې وروسته یوې سختې زلزلې د افغانستان ډېری برخې ولړزولې. افغان روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی ته 115 تنه ټپیان وړل شوي دي. د متحده ایالاتو د جیولوژي د سروې له مخې د دې زلزلې شدت ډېر یخ تر په حساب 15.1 و چې له پاکستان سره سرحدي سیمې هم ولړزولې. د زلزلې ټکانونه په هند او پاکستان کې هم شوي، خو دا لا نه د سرګند چې هلته زلزلې کوم زیان رسولې او یا څوک ټپیان کړي دي او کنه. نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازو په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې پیل کړې. په دې اړه په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګډون کړی دی. دا غونډه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا په منځګړیتوب جوړه شوې ده. په دې اړه لږ وروسته تفصیل اورئ. ناتو له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپل خاورې کې د هغو وسلوالو سخت دریځو پر ضد اقدام وکړي چې پر افغانستان حمله کوي. د ناتو سازمان عمومي منشي اندرس فوګرسموسن پرون ناوخته په بروکسل کې یو ځل بیا وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو او وسلوالو خوندې پر ځایونه شته او د لمنځوړلو لپاره یې باید پاکستان اقدام وکړي. د افغانستان لوړ زده کړو وزارت او د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې ترمنځ نن د 2.9 میلیون ډالر په ارزښت تړون لاسلیک شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر عبید الله عبید ویل چې د غمرستې بعد یو 15 کلن پروګرام په چوکاټ کې د پوهنتونونو د درسي کیفیت د لوړولو په برخه کې ولګول شي.
کومې پیسې چې د دې پروګرام د تطبیق لپاره د 15 کلن پروګرام لپاره USAID لخوا مرسته کېږي 2.9 میلیونه ډالر دي، چې په دې 2.9 میلیونه ډالرو باندې موږ 10 پوهنتونونه به تر پوښښ لاندې راولو.
په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا د نړیوال پرمختیايي پروګرام رئیس وایي دغه مرسته کولی شي چې د پوهنتونونو د پرمختګ سبب شي. د عراق د امنیتي ځواکونو او د حکومت د مخالفینو ترمنځ بیا شخړې پیل شوې. دا نښتې یوه ورځ وروسته د مظاهره کوونکو او عسکرو ترمنځ د هویجه په خار کې تر نښتو وروسته کېږي چې په ترس کې درویش تنه وژل شول. نن د بغداد شمال کې د سلیمان بیگ په خار کې تازه نښتې وشوې. پولیس وایي په دې نښتو کې 15 پولیس وژل شوي، خو د یاغیانو او د هغو د پلویانو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. د بنگلاديش پایتخت سیرمه د ویات پولیسو ودانۍ د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 اتیا مړ شوي دي او د ډیرو نورو د مرګ ویره شته دي. چارواکي وایي چې د مړو شوو د ایسایرو شوو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. په سلګونو د اطفایي کارکوونکي او پوځي ژغورونکي په سیمه کې دي او د لویو اوسپنو لاندې د پاتې شوو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې کوي. یو شمېر هغه کسان چې له پیښې ژغورل شوي شکایت کوي چې د ودانۍ کې د سې شنبې په ماښام درز پیدا شوی و او خلک دې ته اسول شوي وو چې دا ځای پرېږدي، خو بیا هم د کاریګرو د مدیرانو لخوا ورباندې فشار راوستل شو چې خپلو کارونو ته راوګرځي. په بنګلاديش کې د ودانیو نړېدل ډیر عام دي او معمولا خلک د څو پولیسو ودانیو په جوړولو کې وضع شوي مقررات له نظره غورځوي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې یو وشتنه د چین په جنوبی ایالت شینجن کې چې قومي شخړو ځپلې وژل شوې دي. سیمه ییزو مامورینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پیښه د سې شنبې په ورځ شوې ده. سیمه ییزو رسنۍ ویلي چې نښتې د دې ولایت په لویدیځ پیچو سیمه کې ورسلاغي پیل شوې چې پولیس یو کور ته چې ګمان کېده پکې وسلې دي ننوتل. په راپور کې د نښتې ترهګر عمل بلل شوې ده. د سیمه ییزې دولتي ویپاڼې د راپور له مخې په وژل شوو کسانو کې 15 پولیس او یا هم د ټولنیزو چارو کارکوونکي وو چې یو لستنې د ایغوریانو په اقلیت پورې اړه لري. د بشري حقوقو دوا وتلي سازمانونه په روسیې کې د تیر میلادي کال د می په میاشت کې لکه چې ولادیمیر پوتین بیا ولسمشری په غاړه اخیستي پر مدني ټولنې او د افرادو پر ازادیو له نیوکو ډک راپورونه خپروي. امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان او هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې سازمان نن چهارشنبه په خپل یو ګډ خپار شوي راپور کې د دوی په وینا پر روسیې کې پر بشري حقوقو د روانې حملې په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې. د بخښنې د نړیوال سازمان راپور د 2012 کال د جون په میاشت کې پر حق قانون تمرکز کړی چې پکې بشري حقوقونه محدود شوي دي. او د هند مشهور سندرغاړي شمشاد بیگم چې په افغانستان کې هم ډیر مینوال لري د 94 کالو په عمر مړ شو. د شمشاد بیگم لور او شاراترا نن ویل چې موري تیر شپه ناوخته ورسته لوګدي مودې ناروغي ساور کړه. شمشاد بیگم چې په 1970 میلادي کال کې پر رادیو کې سندرې بللې ورسته د هند سینما ته هم سندرې وویلې. د شمشاد بیگم همدا او یو شمیر نور سندری وسم ډیر مشهور دي او جایزې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساده رادیو نواب ریتل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د بلجیم د مرکز بروکسل په لمن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب افغان ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. په ننګرهار او کونړ او ځینو نورو سیمو کې د نننۍ زلزلې له کبله د وختو تاوانونو حال هم په څو ریپورټونو کې درکوو. د افغانستان د ولسي جرګې لاغه پریکړې مو هم خبره وو چې د انتخاباتي شکایتونه به د محکمې لخوا نه بلکې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا څېړل کیږي. که وختونو ریپورټونه به هم درته وړاندې کولو مقصد اوسه. د بلجیم د مرکز بروکسل په لمن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب افغان ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې. د دې درې اړخیزي غونډې په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوخي سرګند کړه. حامد کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا غونډه خورا مهمه ده. په دې اړه تفصیل د لویدیز اژانسونو په استناد احمد شیبر وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب په بلجیم کې له پاکستاني چارواکو سره د سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو پر شکې دوه غیشي. دا خبرې د دې لپاره دي چې مخکې تر دې چې بهرني ځواکونه د افغانستان وځي د کابل او اسلام آباد اړیکې شسی. د رویټرز اژانس په وینا افغانستان په دې باور دی چې پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې جګړې پای ته ونه رسی شي. دا غونډه چې جانکیری له بروکسل بهر پوناټو کې د امریکا د استازي په کور کې کوربدای پکې حامد کرزی د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جلیل جیلانی راغون شوې دي. د غونډې د هدف په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل په دې غونډه کې به امنیتی مسله، پسیمه کې د اړیکو په ارتباط مسایل او همدارس د 2014 کال په لور تک ته چمتووالی چیرل کیږي. د درې اړخیزې غونډې په پیل کې جانکيري خبريالانو ته څرګنده کړه چې افغانستان د انتقال په مهمه مرحله کې دی او زه ډیر خوشیم چې ولسمشر دلته راغی او جنرال کیانی او د بهرنیو چارو وزیر جیلانی هم دلته رسیدلی دي. افغان ولسمشر وویل دا مهمه غونډه ده او دی خوش دی چې کیانی او جیلانی تر بروکسل ورته راغلي دي. حامد کرزی خبريالانو ته وویل هیله ده چې شي نتیجې ته امیدوار ووسو. جیلانی هم دا غونډه خورا مهمه وګڼله. هغه وویل مشهیل لرو چې غونډه به ډیره ګټه وروي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې جانکيري چې له حامد کرزی سره شا اړیکې لري کولی شي چې دغه ډلې د خبرو میز ته راولي او په هغې قضیې کې پرمختګ وشي چې د اوږدې مودې په مخه امنیت ته واشنګټن اندېښمن دی. د درې اړخیزه غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل پاکستان باید هغه ترورستان چې د دوی په خاوره کې پناه اخیستې ده او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه کوي وسپي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو نن د کابل په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونه د زلزلې څو ټکانونو ولړزول ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زلزلې ورانی اړولې او همدارنګه تلفات هم اړولې دي. که څه هم تر اوسه پورې دقیقې شمیرې نه دي خبرې شوې د چارواکو لخوا، نه چې په بیلابیلو ولایتونو کې به څومره تلفات اړولي وي او څومره ورانۍ رامنځته کړي، خو موږ د خپلو خبریالانو او د اوریدونکو د پیغامونو له لارې هڅه کوو څو اوریدونکو ته یو عمومي تصویر وړاندې کړو. ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ، وروستي شمیرې او وروستي حالات څه دي په ننګرهار کې د زلزلې نه وروسته؟
ډېر زیاته مننه. د وروستیو رپورټونو له مخې په ننګرهار ولایت کې د زلزلې له امله د مرګ ژوبلې شمېره 43 ته ورسېدله، چې د ننګرهار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر حمید بهیر خبرو پر بنسټ باندې چې په دې کې 25 تنه زخمیان ورول شوي دي، یو ماشوم مړ ورول شوی دی. دغه 25 تنو کې چې 22 تنه اوس بستر دي چې دوی ټپونه ژور دي او نور چې تسری زخمیانو هغوی درملنه کوي او بیرته رخصت شوي دي. بلخوا د 3 میاشتې له دفتر سره مشاړي کې ونیوله، هغوی د وژل شوو کسانو شمېر 12 تنه وښوده. همدارنګه د ګوشتي ولسوالۍ نه چې اورېدونکي موږ سره تماس نیولی و، د ولی محمد په نام باندې مومند، دوی ویل چې په ګوشتي ولسوالۍ کې 3 تنه وژل شوي دي. د دغو ادارو سره موږ تماس ونیو، خپله د 3 میاشتې دخوان لاکاري کې مونږ چې دې ته هغو ته تللي دي او سروې شروع کړې ده تر څو زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د مرستې لپاره دوی مخکې له سروې نن پیل کړله.
ډېره زیاته مننه درنه کوو شاه محمود شینواری. په روانو خپرونو کې به بیا هم تاسو سره په تماس کې یو، اوریدونکو ته به د دې زلزلې له کبله د وختو تاوانونو حال ورکوو. کونړ ته ځو. د کونړ د والي ویاند واسف الله واسفي وایي چې نننۍ زلزلې د یاد ولایت په 15 ولسوالیو کې په لسګونه کورونه زیانمن کړي او د خاص کونړ په ولسوالۍ کې 2 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د روح الانوري تفصیل راکړي.
د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفی ازادي راډیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې ماسپخین 15 دقیقې کم 2 بجې سختې زلزلې د کونړ مرکز ولسوالۍ ولړزولې. هغه وایي تر اوسه چې له ولسوالۍ څخه کوم معلومات ترلاسه کړي، په خاص کونړ سرکانو نورګل او څوکۍ ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن شوي او 2 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
خاص کونړ، نورګل، څوکۍ او سرکانو ولسوالیو کې تلفات مالی او ځانی اوختی دي، چې د اټکل لمخې چې دوی کومه سروي کړې ده اوسم روانه ده. د خاص کونړ په ولسوالۍ کې چې 1 تن پکې شهید دی، 1 تن ټپي دی، تر څنګه 1.5 سروي له منځه تللي دي. بل خوا د نورګل په ولسوالیو کې د څلوي کورونو په شاوخوا کې کورونه زیانمن شوي دي، چې 3 تنه پکې ټپیان دي. ټپیان په روغتون کې درملنې لاندې دي چې نه چا خپل لاس مات دي. او د سرکانو ولسوالۍ کې هم تلفات شته، خو
واسفي وایي په یادو ولسوالیو کې د 1.5 په شاوخوا کې څاروي هم له منځه تللي دي. هغه ویل کومو خلکو ته چې مالي او ځاني زیانونه رسېدلي، سروي روانه ده. چې سروي بشپړ شي نو د مرستو ویش په پیل کړي. د کونړ یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل ډېره سخته زلزله وه، د اکثر ودانیو شیشې ماتې کړي او کورونو ته زیانونه اړولې دي.
دوه بجې په کونړ کې ډېره سخته زلزله وشوله. سدآباد کې خو یې تر اوسه چا ته داسې کم زیان نه دی اړولی، خو ولې په لرې پرتو ولسوالیو کې خلک وایي چې هسپتال ته هم ځینې زخمیان راغلي. مرګ ژوبلې هم خلکو ته اړولې، د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي، ځکه زموږ خو غریبه سیمه ده. دلته د خلکو کورونه چې دي هغه د خټو او د ګټو کورونه دي، دا داسې پخې ودانۍ نه دي.
د کونړ په گاونډ کې د پروت غرني ولایت نورستان چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له ولسوالیو څخه د تلفات کوم راپور نه دی را رسیدلې.
ځینې اوریدونکو هم سمسونه راسته ولیدي. له کابل نه یو اوریدونکی لیکي چې د پولي خشتي په جمعات کې د زلزلې پر مهال د کړکیو د ماتېدو له کبله 4 کسان ټپیان شول. یو بل اوریدونکی د ننګرهار د کامې د ولسوالۍ نه لیکلي دي چې 15 کسان په دې ولسوالۍ کې زخمیان شوي او د ده په وینا یوه ښځه مړه شوې ده. د سرخرود د سلطانپور نه یو اوریدونکی په SMS کې ویلي دي چې په زلزله کې یوه ښځه مړه شوې ده. نورو ګڼو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي چې د وخت د کمیل کبله ټول نشو خبرولی. مننه ترې کوو. اوس هم څو اوریدونکي چې تلیفوني پیغامونه مکتسب کړي.
البته اطلاع کیا طرف مطبوعات ولایت ننګرهار داشته هم در ولایت مساحات ننګرهار 5 نفر تلف شده و 9 نفر زخمی.
الو، السلام علیکم. زه نقیب الله د سرخود د ولسوالۍ د هرکرانو کلي نه خبرې کوم. دلته زلزلې زیان واړوه، یو برج راوغورځوه، په هغې لاندې یوه جلۍ راولې ده او هغه جلی په حق ورسیدم او ټول خلک اوس مړي سره روان دي. نور زیان په دې کلی کې نشته، د نورو کلو نه ماته څه خبر نشته دی، او خدای دې وکړي چې خلکو ته نوس زیان نه رسیدلی. وسلام.
مونږ هم په همدې هیله یو چې زلزلې به زموږ اورېدونکو ته تاوان نه اړولی، او خدای دې وکړي چې په ډېرو اورېدونکو به په خیر تېره شوي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
یوازې زلزله نه ده چې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ځپلي، بلکې په دې وروستیو کې د سیلابونو راوتلو او بارانونو زیاتېدو هم زور اخیستی دی. تر ټولو ځپلې سیمه د بلخ ولایت یو شمېر سیمې دي. لطیف سحاک تازه حال راکوي.
کوم کسانو چې په بلخ ولایت کې د سیلابونو له امله ځاني او مالي زیانونه لیدلي دي، د دې ولایت د سیمه ییز چارواکو د نه پاملرنې شکایت کوي. هغوی وایي تېره شپه یې په دښتو کې سبا کړې ده، او تر اوسه پورې هیڅ کومې دولتي او غیر دولتي ټولنې ورسره مرسته ترسره کړې نه ده. دا خلک وایي که ورسره مرسته ترسره نه سي، نو ډېر ماشومان به یې د ناروغۍ له امله ومري.
امشب با جز از خدا دیگه چیزی هم نداشتیم، دمی دشت بودیم.
نش پدی الله نه بغیر من سره هیچ چوک نه و پدی دخته که مود ما شما سره یوزه شپ سبا کنه دا چی وای مونږ دولت لرو، رهبر لرو او ملت لرو، دا ټول دروغ دی. مونږ دې چوم راسته تر اوسه پورې نه دی لیدلې. 13 ورځ 2 بجه سیلاب راغلی دا، مونږ کلون تر اول سوال ته زنګ و هم تر اوسه پورې مونږ سره هیڅ راز مرسته تر سره سوي نه.
نه جانش نه مالش نه هیڅ نشو برادر.
خلک وای چې دی بیرنی آلات د مرسته لپاره کومه دولتي اداره چې موجوده ده تش په نامه ده، او تر اوسه پورې هغوی کوم مرسته نه ده لیدلې. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي هم د بیرنی آلات د مرستو په کمیټې باندې نیوکه کوي، او وایي دا کمیټې هیڅ راز مرستې ترسره کړې نه دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل حدید وایي د کمیټې سره هیڅ راز مرستې موجودې نه دي تر څو په دې حالاتو کې خلکو سره ترسره کړي. نوموړی د مرکزي دولت نه غواړي تر څو بلخ ولایت کې زیانمنو کسانو سره د عاجل مرستې ترسره کړي.
د دې وظیفه او مکلفیت دولت اسلامي افغانستان است که
باید. دا دولت وظیفه او مکلفیت ده چې باید په دې حالاتو کې خلکو سره مرسته وکړي. موږ به تر څو نړیوالو موسسو ته د ګډوی لاس وکړو، تر څو باید موږ سره د کمپلو مرستې وکړي. د بیرنی حالاتو سره د مرستې کومه کمیټه چې موجوده ده، اغوی سره هیڅ راستو کې نست چې خلکو باندې په داسې پیښو کې وي.
هزار متاسفانه کې بو در دسترس مو نیست.
کڅه هم خلک شکایت کوي چې اغوی سره سیمه ایز چارواکو تر اوسه پورې مرسته ترسره کړې نه ده. اما د بلخ ولایت د مقام د تخنیکی چارو رئیس ذبیح الله اختری وایي کوم مرسته چې اغوی سره موجود وي خلکو باندې ویشلې دي.
تعداد زیاد از مردم را به پوهر
دیر خلق مو بلخ پانتون تا انتقال کرل. دیالی چوپان مکتب او همدارنگ دی سخی کم پا خوانزوی و گمزای پرزای کرل. مونگا غوی تا وچا جوری توزی کرل، او کم کمپل او پلاستیکی شپونم چه درودل خلقو بانده مو بایشل
داشتیم برشان توزی شد.
بلخ ولایت که تیرش پی سیلابونو لحمل تروس پور دیار لستن هم رسیویدی. دی ولایت دی چارواکو پو اینا سلها و ساروی لمنز نتلیلیدی، زرها و کورونه تخریب سویدی، او همدارنگ کرنیز مکات از زیاد زیان نرسیدی لیدی.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې انتخاباتي شکایتونه به د محکمې لخوا نه، بلکې د دې جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون لخوا څېړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل له نور تفصیل سره.
که څه هم افغان حکومت انتخاباتي شکایتونو د څېړلو واک سترې محکمې ته ورکړی وو، خو ولسي جرګې دغه صلاحیت د محکمې پر ځای د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته ورکړ. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اوږده بحثونه وسول، او د دې جرګې د یو شمېر غړو له مخالفتونو سره سره پریکړه وسوه چې انتخاباتي شکایتونه دي د شکایتونو اوریدلو د کمیسیون لخوا وڅېړل شي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د غونډې مشري کوله، د دې غونډې پریکړه داسې اعلان کړه:
هر څوک چې د تعدیل لپاره رای ورکوي زرغون کارت، موافق زرغون کارت او مخالف سور کارت. د رایو په اکثریت سره تصویب شو.
اکثریت یې اورا اید کړی.
د افغان حکومت لخوا ملي شورا ته د انتخاباتو د قانون طرحه چې اولس فصلونه او وشپته ماده لري شاوخوا درې میاشتې مخکې لیږل سوې وه چې نږدې یوه میاشت ورباندې بحثونه سوي. ولسي جرګې ویلي چې د افغان حکومت لخوا لور لیږل سوې طرحې سره په یوولس ټکو کې مخالفت لري چې پر ځینو ټکو یې څو ورځې مخکې هم په دې جرګه کې بحثونه وسول او پر پاتو نورو به یې په راتلونکو ورځو کې بحث وسي. د ولسي جرګې شمېر غړو له دې پرېکړې سره ځکه مخالفت کاوه چې د دوی په خبره په تېرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدلو کمیسیون پیدا سوي ستونزې حل نه کړې او مسله یوې ځانګړې محکمې ته وسپارل سوه. خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر ویاند وایي چې د ولس جرګې د دې پرېکړې په اړه به افغان حکومت هغه وخت پرېکړه کوي چې له مشرانو جرګې څخه دغه طرحه راووځي. نعمت الله بشروال، ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه پورې هغه طرحه تصویب شوې نه ده او اصولا به دغه طرحه وروسته چې ولسي جرګې لخوا تصویب شي مشرانو جرګې ته ولاړه شي بالاخره طرحه راځي حکومت ته. حکومت یعنی په پارلمانی چارو کې دولت وزارت بیا دغه طرحه جلالت مآب رئیس جمهور ته د توشیح لپاره وړاندې کوي. هغه وخت به بیا جلالت مآب رئیس جمهور په دې اړه خپل تصمیم نیسي چې آیا د دې طرح سره موافق دی او یا په بعضو مادو کې مخالف دی.
د انتخاباتي شکایتونو د تشکیلات او صلاحیتونو په اړه تر دې مخکې هم د ملي شورا دواړو جرګو مخالفتونه کړي. ولس جرګې ویلي چې د کمیسیون په غړو کې باید بهرنیان هم شامل وي چې مشران جرګې بیا دغه وړاندیز رد کړي. د ولس جرګې د ځینو غړو په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو درغلي او سرغړونو صلاحیت محکمې پر ځای د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته ورکړل سي. دا به د انتخاباتو کمیسیون پر کارونو منفي اغېز وکړي او راتلونکي انتخابات بیا هم له ستونزو سره مخ وي. خو د ولس جرګې ډېر شمېر غړي د افغان حکومت او د دې وکیلانو پر خلاف په دې باور دي چې انتخاباتي شکایتونه باید د سترې محکمې لخوا نه بلکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا وڅېړل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې پر ملکیانو له حملو لاس واخلي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي د روان 2013 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات نږدې په سلو کې ډېر زیات شوي دي. یان کوبش د سیشن می پورس په بروکسل کې د ناتو بهرنیو چارو وزیرانو ته په دې اړه په لنډو څرګندونو کې دغه راز د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو له لورې پر یوې محکمې وروستۍ حمله جنګي جنایت وباله. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یان کوبش وویل په ملکي تلفاتو کې دغه د اندېښنې وړ زیاتوالی د تیر کال د ورته مودې سره پرتله شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې په ټول تیر 2012 میلادي کال کې ملکي تلفات په سلو کې 12 کم شوي وو. هغه وویل له جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې 415 ملکي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمېر 802 تنو ته رسیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران ته په وینا کې چې یو کاپي په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا خپره شوی یان کوبش یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې پر ملکانو حملې بندې کړي، په ځان وژونکو حملو کې له ماشومانو څخه کار وانخلي او د جوماتونو او عبادت ځایونو په ګډون پر عام المنفعه ځایونو حملې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان په لویدیځ فراه ولایت کې د طالبانو له لورې پر یوې محکمې د اپریل د درېیمې نېټې حملې ته په اشاره وویل چې دا حمله یوه جنګي جنایت ته پاتې کېده. هغه وویل د طالبانو هغه اعلامې چې وایي له دې وروسته محکمې او عدلي او قضایي کارکوونکي د حملو لپاره په نښه کوي ډېر د اندېښنې وړ دي. طالبانو په فراه ښار کې د محکمې پر ودانۍ په حمله کې د 36 ملکیانو په ګډون 46 کسان ووژل او 95 تنه نور ټپیان کړل. دوی غوښتل په دې حملې سره خپل هغه ملګري آزاد کړي چې په دې ورځ محاکمه کېدل. چارواکو وویل چې وسلوال په ډېره بېرحمۍ دفتر په دفتر ګرځېدل او هر څوک چې موندل په ډزو یې وژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د غراز لافغان او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو څخه هم وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او په دې برخه کې د سرغړونو څېړنه وکړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې د ډېر شو د زیاتوالي خبرې کوي، په افغانستان کې د انجوګانو د خوندیتوب په نامه یوې غیر دولتي مؤسسې په دې وروستیو کې په یو راپور کې د ورته مودې لپاره د طالبانو له لوري په حملو کې د 40% زیاتوالي خبره کړې ده. د بشري حقوقو فعالان وایي چې په جګړه کې دواړه ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي سبب شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر مسؤل شمس الله احمدزي د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د عاملینو په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا دوه علت لري. یو دا چې هیڅ طرف د دې هغه مسؤلین نه پېژندل کېږي او مسؤلین نه قانوني پوښتنه نه کېږي چې څه په خاطر د دوی کړنې د بېګناه او انسانانو د مظلوم عامل ګرځي. دا خبره نشته ځکه دا یو عادي خبره ګرځي چې سر نفر ملکی بودن. مخالفین خو اعتراض مالند که دوی دستون لری مرکزی دستون لری من چیزی مسافر و موتورسیکلت که موتی کسان بکی ورزشی. در دولت پلی جوکونم پاکل بانیم هم پدری ولایتی که در بمبار تو وسط بانی انسانان ورزشی بودی. تو اوس پر امکان داشتی او خبر نداد تلاسکاری که در آغاز دکاویی پر مورد بانی در نریوال و قوانین و یاد افغانستان نافذ و قوانین سر چالان شبایی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په چین کې د افغانستان پولی ته نږدې په نښته کې تر شلو ډېر کسان وژل شوي. چین په سینګیانګ کې دغه نښته یوه تروریستي نښته بللې چې پولیسو له سیمه ییزو سره کړې. د پیښې تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د چین د حکومت وی ویاندې وویل په هغې نښتې کې چې پکې له چاقوانو تبرونو او لږ تر لږه یوه ټوپکه کار اخیستل شوی دی، یو کور سوځېدلی او یوویشت تنه وژل شوي دي. د چین دغې ویاندې دغه برید چې د چین په لرې لویدیز سینګیانګ کې وشو تروریستي برید وباله. دا د 2009 کال له جولای را په دې خوا تر ټولو خونړی برید دی. څلور کاله مخکې د سینګیانګ په مرکز ورومچی کې د اکثریت هان چینایانو او اقلیت اویغورانو ترمنځ په شوې جګړې کې نږدې 200 تنه وژل شوي وو. په سینګیانګ کې د حکومت ویاندې هو هان مین وویل د سېشنبې د ورځې په شخړه کې د سیمې نه اوسېدونکي شپږ پولیس او شپږ اویغوران وژل شوي دي. هو هان مین د کومې ډلې نوم وانخیست، خو چین مخکې په سینګیانګ کې پر شویو بریدونو مسلمان بیلتون غوښتونکي تورن کړي وو چې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ واد د جوړېدو هڅې کوي. په سینګیانګ کې اکثر اویغوران چې مسلمانان دي پر خپله خاوره د چین پر واکمنۍ خپه دي. هو هان مین وویل کارګرانو د مارال بیکس په سیمه کې چې د اویغورانو ده په یوه شخصي کور کې پر خلکو شک راغی. کله چې هغوی هلته چاقوان ولیدل نو پولیس هم خبر کړل. یو شمیر پولیس او د ټولنې کارګران دغه کور ته ورغلل. هلته اویغورانو له تبرونو او چاقوانو سره له پولیسو او کارګرانو سره جګړه وکړه. د هو هان مین په وینا یوازې له یو پولیس سره وسله وه. د چین دولتي رسنیو خبر ورکړ چې پولیسو اته تنه برید کوونکي نیولی دي. د رپورټونو له مخې جګړه د یاغیانو له دې ډلې سره هغه وخت پای ته ورسېده چې کور ته اور واچول شو.
خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو ډلو په روسیه کې په مدني ټولنو د بیان پر ازادیو ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې دغه اقدامات له هغه مهال زیات شوي لکه چې ولادیمیر پوتین د درېمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه کار پیل کړی. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو دوه مخکښو نړیوالو سازمانونو په روسیه کې تیر 2012 میلادي کال د مې میاشتې راهیسې چې ولادیمیر پوتین بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړې، د مدني ټولنو او د بیان د ازادۍ د مدافعانو پر ځپلو سخت انتقاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د څارنې ډلو په هغو راپورونو کې چې په ګډه یې د چهارشنبې په ورځ اخبار کړي، په روسیه کې پر بشري حقوقو روانو تیریو ته د پاملرنې اړولو غوښتنه کړې ده. د اروپا او آسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل د پروګرام مشر جان ډل حسین د خپلو څېړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ هڅه کړې چې د مخالفینو او د مختلفو نظریاتو د بیان ځپل ثبت کړو. هغه چې د درېمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه د پوتین د کار د پیل رئیس روان دي او دا واضح کړو چې دغو ټکونو په مجموع کې څرنګه د بیان ټولنو او انجمنونو پر حقونو سخت محدودیتونه لګولي دي. امنیستی انټرنیشنل پر راپور کې 2012 میلادي کال د جون د میاشتې پر هغه قانون تمرکز کړی چې د ټولنو حقونه یې محدود کړی دي. په راپور کې دغه راز د مظاهره کوونکو پر ضد پولیسو لخوا له زیات قوی څخه په استفاده هم انتقاد شوی دی. په عامه ځایونو کې پر غونډو د لګول شوو بندیزونو د قانون له مخې مظاهرو ته په سختۍ اجازه ورکول کیږي او هغه کسان یا سازمانونه چې له اجازې پرته مظاهرې تنظیموي او د مظاهرو برخوال ډېر نغدي جریمه کیږي یا نورې سزاوي ورکول کیږي. د بشری حقوقو د څارنې ډلې بیا په خپل راپور کې پر هغو قوانینو یا اقداماتو ډیر تمرکز کړی چې د غیر دولتي سازمانونو په ګډون مدني ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي. په دې کې یو قانون له هغو غیر دولتي سازمانونو چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي غواړي چې د بهرنۍ اجنټ ډلې په نوم ځانونه ثبت کړي. د بشری حقوقو د څارنې د ډلې د مسکو د څانګې مرستیالې تانیا لوکشینا ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنۍ اجنټ کلمه په روسیه کې یوه بده پدیده ده. په روسیه کې بهرنی ایجنټ یو داسې څه دی چې یوازې یوه معنا لري او هغه د بهرني جاسوس په معنا ده، او په دې خاطر داسې ښکاري چې له دغه قانون څخه هم هدف دا دی چې غیر دولتي سازمانونه د خلکو په نظر کې بد وښيي او څنډې ته کړي. د روان کال پیل رئیس د روسیې په 500 سیمو کې له 200 زیات غیر دولتي سازمانونه او انجوګانې د امنیتي او نورو چارواکو لخوا پلټل شوي دي. د ګولوس په نامه انجو چې د روسي پر انتخاباتو څارنه کوي او په 2011 میلادي کال کې د روسي د پارلمان او د 2012 کال د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتو کې پراخ سرغړونې ثبت کړي تر ټولو ډیر تر فشار لاندې راوستل شوې ده. لوکشینا د پوتین تر واکمنۍ لاندې د تیر کال اقدامات بیساري وبلل. په روسیه کې د مدني ټولنې ځپل چې موږ نن شاهد یو کاملا بیساري دي. د ځپونکو اقدامات له هغه مهاله پیل شوي چې پوتین بیرته د یوې بلې دورې لپاره په کرملین کې په کار پیل کړی. په راپور کې ویل شوي چې نوي قوانین او د حکومت لخوا د انجوګانو څارل د موسکو له هغو ژمنو څخه سرغړونه ده چې په نړیوالو تړونونو او موافقتنامو کې کړي دي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. امید مرزبان سټوډیو ته راغلی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې